احمد شیبریم دا سادی رادو په ماشامنی خبری مجله کې مو هرکلی کوم. په تخنیکی برخه کې نور نعیمی را سره مرستندوی دی. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې کابل په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد د عملیاتو لپاره د نړیوالو پر څارنه ټینګار کړی او ازادي راډیو د ځینو سرچینو په وینا له کوټې خبر ترلاسه کړی دی چې پاکستان د طالبانو مشرانو ته ویلي دي چې پټو ځایونو ته ولاړ شي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د امریکا او روسیې د ولسمشرانو له نننۍ غونډې خبرې وخو. تر هر څه مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. جمهوري ریاست له عدلي او قضایي ادارو غوښتي چې د جنرال دوستم دوسیه ژر تر ژره یو طرفه کړي. د کندوز علي آباد لویه لاره د ترافیکو پر مخ پرانستل سوه او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جی شل سرمشریز تر پیل مخکې د یو څو شیبو لپاره له پوتین سره چې د روسیې ولسمشر دی وکتل. بشپړ خبرونه. جمهوری ریاست له عدلي او قضایي ادارو او له لوی څارنوالي غواړي چې د جنرال دوستم دوسیه ژر تر ژره پای ته ورسوي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې که د څېړنو له مخې د ولسمشر لومړی مرستیال ښاغلی دوستم بې ګناه ثابت سو، خپل کار ته به دوام ورکړي.
ولسمشر د لومړي مرستیال موضوع جنرال صاحب دوستم یو حقوقي قضیه لري او زموږ هیله له عدلي او قضایي نهادونو څخه دغه ده، خو بالخصوص د لوی څارنوالۍ څخه چې دا قضیه هر څومره ژر وي یو طرفه یي کړي تر څو دا مشکل حل شي او هر خوا چې مجرم وګڼل شي هغه به قضایي او عدلي نهادو پورې اړه لري چې هغه څه ورته ټاکي، یعنی کوم مجازات څه ورته لري. خو چېرې جنرال صاحب دوستم په دې قضیه کې پاک موجي دی به راځي او خپلې دندې ته به ادامه ورکوي.
د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی پر جنرال عبدالرشید دوستم تور لګولی چې دی په خپل کور کې بندې کړ او ناوړه چلند یې ورسره وکړ. د شاغلی دوستم د دفتر لخوا دا ادارت سوې ده. د اورزګان ځای چارواکي وایي په دغه ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د طالبانو د یوه قومندان په ګډون شل وسلوال طالبان وژل سوي دي. په دغه ولایت کې د ملي پولیسو د لومړي کنډک قومندان ملک زین الله نن ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو دغه بریدونه تیره ورځ د اورزګان ولایت په مرکز ترینکور شمالي لوري کې د وسلوالو طالبانو پر یوه محکمه کړي دي. د کندوز علي آباد لویه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه سوه. په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 808 سپینزر زون عمومي قومندان مل پاسوال خلیل الله زیاینن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لویه لاره د دوو ورځو لپاره د دوو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د ترافیکو پر مخ تړل سوې وه چې اوس پرانستل سوې ده. تاسو ازادي راډیو اوري او اوس یو څو بهرني خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جی شل سرمشریز تر پیل مخکې د یو څو شیبو لپاره د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. ټاکل سوی د دوی دواړه د جی شل سرمشریز په څنډه کې د لومړي ځل لپاره وویني. دوی به د روسیې او امریکا پر خپلمنځي اړیکو خبرې وکړي. د دوی د راتلونکي غونډې په اړه د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک په هامبورګ ښار کې یو خبری کنفرانس ته داسې وویل:
موږ ټول د پوتین او ټرمپ د ولسمشرۍ په دورو کې د امریکا او روسیې د روابطو په اړه له پوښتنو سره مخامخ یو. له ولسمشر ټرمپ سره د لیدو پر مهال داسې پوه سوم چې دی تر اروپا او د بیلګې په توګه زما په نسبت له روسیې او پوتین څخه زیاتې خوشبینانه تمې لري. خو موږ به وګورو څه کېږي. له دې وروسته چې مو څه په وارسا کې واورېدل او څه حقیقت دی او دا چې د ټرمپ او پوتین کتنه به څه نتایج ولري، دا به له شک پرته پوزړپوري کتنوي
کنسیکوئنسز اوف پسکانیا ټرمپ تو
ټرمپ پرون هامبورګ ته ورسید. دا سرمشیری ز امریکا ته د اقلیمی بدلون او سوداګرۍ د موافقو په اړه مهمه ده. د ایران قضایي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د مشهد ښار په شمال ختیځ کې د داعش یو وشت مشکوک سخت دریځ نیولې دي. د مشهد مرستیال لوی څارنوال حسن حیدری وایي ځینې نیول شوي کسان ایرانیان دي او نور یې افغانان دي چې په جالي اسنادو ایران ته ننوتلي وو. ایرانی رسنیو د حیدری له قوله لیکلي چې ځینې نیول شویو کسانو له ایرانه د باندې په تروریستي فعالیتونو کې برخه اخیسته. دا خبر وروسته له هغه دی چې یوه میاشت مخکې د ایران پر پارلمان او د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي آیت الله خمینی پر زیارت خونړۍ حمله سوې وه. داعش ډلې د دغو حملو مسؤلیت ومانه. په دې وروستیو کې د ایران چارواکو ویلي چې له داعش او نورو ډلو سره اړوند ګڼ شمېر تروریستان یې نیولي دي. او د مصر امنیتی چارواکي وایي دوه ځانمرګي برید کوونکو د سینا په ټاپو وزمه کې پر یوه امنیتي پوسته حمله وکړه او شپږویشت مصري سرتیري ووژل. دا حمله د رفح ښار جنوب ته سوې چې د فلسطین له غزه تړانګې سره پوله لري. په دې سیمه کې داعش سخت دریځې د مصر حکومتي ځواکونو پر وړاندې حملې کوي. دغه جګړه له هغه راهیسې روانه ده چې د مصر ځواکونو په 2013 کال کې د اسلامي دولت د اسلامي سخت دریځې ولسمشر محمد مرسي حکومت ړنګ کړ او د دم ملاتړ یې ځپل پیل کړل. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. اسلام آباد وای ټول ترورسي ډلې د حقانی شبکې په ګډون له پاکستان افغانستان ته تللي. د ولسمشر اشرف غنی له مرستیال ویان سره مو دا مسله شریکه کړې.
موږ غواړو چې د دغو اداو د اثبات لپاره نظارت رامنځته شي او ولیدل شي چې رښتیا هم حقانی ډله له پاکستانه وتلې ده. روس
پاکستان ولې دا خبره کوي چې ترهګر له پاکستانه وتلې؟ د پوځي چارو ری وکتونکو نظر مو اخیسته.
کله فشار زیات شي پاکستان دغه څرګندونو ته مخه کوي، خو بیا چې کله فشار کمیږي یا د نړیوالو سترګې پرې واوړي بیرته هم د خپل پخواني خارک او درک ته ګرځي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې ارګ د جنرال دوستم د دوسیې د ژر تر ژره څېړلو غوښتنه کوي.
جنرال صاحب دوستم یو حقوقي قضیه لري او موږ فیله له عدلي او قضایي نهادونو څخه دغه ده، خو بالخصوص د لوی څارنوال په چې دا قضیه هر څومره ژر وي یو طرفه کي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د روسیا او امریکا د ولسمشرانو له لیدنې کتنې خبرو چې په پام کې د نن په جرمني کې سره وویني. د افغانستان حکومت په پاکستان او افغانستان کې د ترورستي ډلو پر ضد پر عملیاتو د نړیوالې ټولنې د څار پر اړتیا ټینګار کوي. افغانستان او پاکستان د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد د عملیاتو په اړه وروسته له هغه موافقه وکړه چې د امریکا د سنا یو پلاوی روانه اونۍ د ترهګرو د ځپلو په مقصد د ترورستي ډلو پر ضد د همغږو پوځي عملیاتو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې نتایج شوي راپورونه وایي چې د پاکستان د حکومت چارواکو په کوټه کې د طالبانو د شورا غړیو ته ویلي دي چې له خپلو دایمي استوګنځایونو ووځي. احمد تکلو په دې اړه راپور.
ارګ وایي چې په پاکستان او افغانستان کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد پر پلان شویو عملیاتو څارنه یوه مهمه اړتیا ده، څو معلومه شي چې وسلوال تروریستان په کوم ځایونو کې دیره دي. افغانستان په پرله پسې ډول پر پاکستان تور لګوي چې په قبایلي سیمو، کوټې او نورو ځایونو کې د وسلوالو طالبانو مشران دیره دي او مرکزونه لري، خو پاکستان یې پر ضد اقدام نه کوي. پاکستان له تیر یو کال راهیسې ځوابي تورونه لګولي او ویلي دي چې د پاکستاني طالبانو وسلوال په افغانستان کې فعال دي او له هغه ځایه په پاکستان کې حمله کوي. د امریکا د سنا یو پلاوی تیرونی لومړی اسلام آباد او وروسته کابل ته سفرونه وکړل او په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره د ټولو تروریستي ډلو پر ضد ګډ عملیات مهم وبلل. پاکستان او افغانستان له دې همغږو عملیاتو سره چې امریکا به څار پرې کوي موافقه وکړه، خو پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل د حقانی شبکې په ګډون د تروریستي ډلو وسلوال له پاکستانه وتلي دي او د افغانستان په هغو سیمو کې اوسیږي چې د افغان حکومت تر ولکې لاندې نه دي. د افغانستان حکومت وایي چې دا څرګندونې ورته د قناعت وړ نه دي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل چې پر دې عملیاتو د نړیوالې ټولنې څار ډیر مهم دی.
موږ غواړو چې د دغو اداو د اثبات لپاره نظارت رامنځته شي او ولیدل شي چې رښتیا هم حقانی ډله له پاکستانه وتلې ده، رښتیا هم د طالبانو نورو ډلې له پاکستانه وتلې دي، رښتیا هم په داعش په کومو نقاطو کې دي. دوی هم اداوي لري چې هغه اداوي تر ډېره ځایه پورې له حقیقت لري دي. مثلا دوی د ملا فضل الله د ډلې په اړه باندې وایي یا د احرار ډلې په اړه باندې وایي چې په دغه ټولو برخو کې دوی هیڅ ډول سند افغانستان ته تر اوسه باندې وړاندې کړی نه دي.
په همدې حال کې د طالبانو مشرتابه د کوټه شورا ته یو نږدې سرچینه وایي چې پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې د دې شورا له یو شمیر غړو سره تماسونه نیولي او ورته ویلي دي چې په پاکستان کې له خپلو استوګنځایونو څخه ووځي. د سرچینې چې اوس هم په پاکستان کې اوسي او نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته وویل چې په کوټه کې د طالبانو مشران اوس مهال په عام محضر کې نه لیدل کېږي او د تماس شمیرې هم غیر فعال دي. د طالبانو ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
په راپور کې مو واورېدل چې کابل وایي د پاکستان دا ادعا باید نړیوال تایید کړي چې حقانی شبکه له دغه هېواده وتلې ده. پر پاکستان د اعتماد مسله سالی محمد سالی د امنیتی چارو لکتون کې محب الله شریف سره شریکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ښاغلی شریف پر اسلام آباد د کابل د باور پاړه وویل
پاکستان تر اوسه پورې هر ځل چې د افغانستان سره د مرستې ټکر وهلی دی، مرسته یوازې په خبرو او په بیانونو کې پاتې شوی ده، بلکې په عملي ډګر کې داسې څه نه دي کړي چې د افغانستان ولس او یا د هغې نه وروسته د افغانستان حکومت پرې اعتماد وکولی شي.
او دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا د سناتورانو یوې ډلې پاکستان او افغانستان ته سفر وکړ. فکر نه کوي چې په دې برخه کې به حتماً پر پاکستان هم ځینې فشارونه راوستل شوي وي؟
اصلا د امریکایي پالیسي نوی بدلون چې سناتورانو د یوې ډلې په مشرۍ پاکستان ته لاړل، اصلا د امریکایي هغه دریځ ښکارندوی و چې نور د امریکایانو د پاکستان په وړاندې نوره پای ته رسېدلي دي. همدا لامل و چې دوی دا ویلل په شمالي وزیرستانونو کې ورته وښودل ځایونه. اما حقیقت دا دی چې کله فشار زیات شي پاکستان دغسې څرګندونو ته مخه کوي، خو بیا چې کله فشار کمیږي یا د نړیوالو سترګې پرې واوړي بېرته همغه خپل پخواني خارک او درک ته ګرځي او هغه څه نه کوي چې ژمنه یې کړې وي یا اعتراضي باندې د هغه څه لپاره د بدلون نیت کړی وي چې د دوی په خپله کېږي او د ګاونډیو لپاره سرخوږی برابروي.
او په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې په کوټه کې د طالبانو مشرانو ته ویل شوي دي چې د څه مودې لپاره نورو ځایونو ته کډه وکړي یا نورو سیمو ته مخه کړي. دغه ډول اقدامات څه معنی لرلای شي؟
اکثرا هغه تغییرات یا هغه بدلونونه چې پاکستان په خپل دریځ کې راولي، زما په نظر باندې مهاله وي او یا د بهرنیو فشارونو د کمولو په نیت باندې ترسره کېږي او یا د نړیوالو سترګو ته د خاورو په معنا باندې دي چې اصلي پالیسي دا نه ده. د پاکستان کارګره اداره عیسای نه غواړي له خپل زور طرفت نه لاس واخلي، غواړي د امریکانو سره بیا او د نړیوالو سره بیا د دوه مخي پالیسۍ نه کار واخلي او د افغان ولس جګړولو ته دوام ورکړي. زه فکر کوم دغه پالیسي به دوام لري، خو معقد تغییرات او بدلونونه ښایي پاکستان په خپل لاس کې ولري تر څو نړیوالو سترګو ته خاورې.
د سناتورانو د وروستي سفر په تعقیب افغان حکومت اعلان وکړ چې د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې له پوځي عملیاتو سره موافقه شوې ده چې نړیوال به یې څاري. فکر کوي چې د نړیوالو تر څار لاندې به دغه پوځي عملیات نتیجه ورکړي؟
دغه چې عملیات ولو که افغانستان به دغه عملیات ترسره کړي، زه فکر کوم د افغانستان جمهوري ریاست هم تایید کړي او ځینو چارواکو هم دا په ډاګه وویل چې دغه عملیات به ترسره کېږي او څارنه به د امریکې د متحده ایالاتو تر نظر لاندې وي. لیکن مشکل په دې مسله باندې ښایي حل نه شي، ځکه پخوا هم دغه امریکان په افغانستان کې وو، نړیوال ځواکونه دلته وو او د افغانستان د پولې نژدې څارله، لیکن نړیوال داسې دریځ وجود نه درلود چې په پاکستان د حقیقي فشار راولي.
محب الله شریف وویل کله چې پر پاکستان د امریکا او نورو نړیوالو فشار زیات شي یو ډول خبرې کوي، او کله چې دا فشار کم شي د افغانستان په ارتباط بل رنګ غږیږي. له وی خبرتیا وروسته په جرمني کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د غونډې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د ولسمشرانو د لیدنې کتنې په اړه اورېدلی شي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ نن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د لومړي ځل لپاره مخامخ ګوري. د جرمني په هامبورګ ښار کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جی شل د سرمشیزي په څنډه کې دواړه مشران په داسې حال کې د اول وار لپاره سره مخامخ خبرې کوي چې په وروستیو کې د دغو دوو هیوادونو اړیکې سړې شوې دي. په یوه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې دواړو مشرانو د سرمشیزي په څنډه کې د غیر رسمي کتنې پر مهال یو بل ته لاس ورکړی. صالح محمد صالح له نور تفصیل سره.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مخامخ په داسې حال کې سره ګوري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. ولسمشر ټرمپ ویلي له پوتین سره د ګډ کار د لارې چارې د لاټولو هڅه کوي، خو په سوریه او اوکراین کې د روسیې د اقداماتو او د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو له کبله ولړ سویو اختلافاتو دغه هدف ته رسیدل ګران کړی دي. ښاغلی ټرمپ هڅه کړې چې له پوتین سره د ځینو مسایلو په برخه کې ګډ توافق ته ورسیږي، لکه د سوریې جګړه، د اوکراین نه حل شوې شخړه، انټرنیټي حمله، د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو ازموینې او د ټوریزم په وړاندې مبارزه. د جرمنی حکومت شیبه مخکې پر فیسبوک د جیشل سرمشریزې یو ویډیو خپره کړې چې د یوې غیر رسمي کتنې پر مهال د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اول وار لپاره لاس ورکوي. د کرملین ویان دیمیتر پیسکوف ویل ولسمشر ټرمپ او پوتین یو او بل ته لاسونه ورکړل او ټاکل سوي ډېر ژر په جلا ډول له یو بل سره رسمن وګوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سرمشریزې په څنډه کې د بریکس تړون د غړو هیوادونو له رهبرانو سره تر کتنې وروسته خبرې وکړې. په دغه تړون کې برازیل، روسیا، هندوستان، چین او جنوبي افریقا برخه لري. ښاغلی پوتین وویل
روسیه په وار وار وړاندیز کړی چې د تروریزم پر ضد د یوه واحده جبهه جوړه شي چې ملګري ملتونه پکې کلیدي رول ولري. یو وار بیا د جی شل پر ټولو همکارانو غږ کوو چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې خپل ځواکونه سره متحد کړي، هغه سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او ایدیالوژیک شرایط شان کړي چې د تروریزم په ګټه تمامیږي او له پراختیا سره یې مرسته کوي.
د روسیې او امریکا د ولسمشرانو دغه کتنه په دې خاطر ډیره د پام وړ ګرځېدلې چې سپینې ماڼۍ د تجارت او اقلیمي بدلون پر اړوندو مسایلو د سلا کېدو په باب ځینې اشارې ورکړې دي. د جیل شل په سرمشریزه او د سرمشریزې په څنډه کې پر نورو مسایلو هم تر دې شېبې بحثونه سوي دي. د ساري په توګه د ټوریزم په وړاندې مبارزه، د پناه غوښتونکو کړکیچ، اقلیمي بدلون، تجارتي او اقتصادي مسایل. د اروپایي شورا رئیس ډونالد ټوسک نن په هامبورګ کې د سرمشریزې په درشل کې یوه خبري کنفرانس ته وویل.
دلته په جی شل سرمشریزه کې پر ټولو مشرانو غږ کوو چې د قاچاقبرو په وړاندې مبارزه کې جدي وي. موږ صرف پر اروپا د پناه غوښتونکو د فشار له کبله نه یو سره جرګه شوي، بلکې دا یو واقعي بشري بحران دی. د پناه غوښتونکو قاچاق په یو تنظیم شوي تجارت بدل شوی. تېر کال دغه تجارت یوازې په لیبیا کې $1.6 میلیارد ګټلی دی.
خو د دې سرمشریزي پر مهال په هامبورګ کې نن او پرون مظاهره سوي دي. پرون شاوخوا 13,000 مظاهره چانو په دغه سیو مظاهره کې برخه واخیسته. پولیسو اټکل کړی چې تر سبا به په دغه شهر کې د مظاهره چانو شمیر 100,000 ته ورسیږي. جرمني د امن د ټینګښت لپاره شاوخوا 40,000 پولیس ګمارلی دي. د جرمني په هامبورګ شهر کې د جی شل سرمشریزه چې نن پیل سوي سبا شنبه هم دوام کوي.
د سالی محمد سالی پور راپور کې موور واوریدل چې ټاکل شوی ده د امریکا او روسیې ولسمشران نن د جرمني په هامبورګ سره وګوري. د راپورونو لمخې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د غونډې ترڅنګ بدالی د نکتنه وجدوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان جمهوریت ریاست له عدلي او قضایي ورګانونو او لوی څارنوالي غواړي چې د عبدالرشید دوستم قضیه ژر تر ژره فیصله کړي. د ولسمشر مرستیال وین نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل که د څېړنو په نتیجه کې ښاغلی دوستم بې ګناه وپېژندل شي نو خپلې دندې ته به دوام ورکړي. په ورته وخت کې د جنبش ملي ګوند ویاند بشیر احمد تینج ټینګار کوي چې د محکمې او څارنوالي پریکړې باید سیاسي بڼه ونه لري. له کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام راپور لري.
جمهوری ریاست په یو تازه بیان کې ویلي چې عدلي او قضایي ارګانونه او لوی څارنوالي باید زر تر زره د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم قضیه پای ته ورسوي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب الله آزاد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په دې سیړنو کې ښاغلی دوستم بې ګناه ثابت شي خپلې دندې ته به ادامه ورکوي.
ولسمشر د لومړي مرستیال موضوع جنرال صاحب دوستم یو حقوقي قضیه لري او زموږ هیله له عدلي او قضایي نهادونو څخه دغه ده، په بل خصوص د لوی څارنوالي څخه چې ده قضیه هر څومره ژر وي یو طرفه یې کړي ترڅو دا مشکل حل شي او هر خوا چې مجرم وګڼل شي هغه به قضایي او عدلي نهادو پورې اړه لري چې هغه څه ورته ټاکي، یعنې کوم مجازات څه ورته لري. خو چېرې جنرال صاحب دوستم په دې قضیه کې پاک وجود دی به راځي او خپلې دندې ته به ادامه ورکوي.
د راپورونو له مخې له تېر یو کال رئیس عبدالرشید دوستم خپل دفتر ته نه دی تللی. هغه تیر کال د جوزجان د پخوانی والی احمد ایشچی لخوا د جنسی زورونې په تور تورن شو. ښاغلی ایشچی ادعا وکړه چې عبدالرشید دوستم جنسی زورونه ورکړي، هغه قضیه چې په اړه یې د لوی څارنوالۍ څېړنې روانې دي. خو د ولسمشر د لومړي مرستیال نږدې کسانو دا تورونه رد کړي دي. د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تینج د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د دغه تورونو په اړه سیاسي پریکړه ونه کړي. دی وای هغه تورونه چې په لومړی مرستیال پوری شوی دی موږ په خوا هم رد کړی او اوس هم ردو او له لوی سرنوالی غواړو چې د دې قضیه په اړه سیاسي پریکړه او سیاسي چلند ونه کړي. ښاغلی تنج همدارز وویل چې د ولسمشر لومړی مرستیال د صلاحیت د نه ورکولو او ورسره د طرحو د نه شریکېدو له امله خپل دفتر پرې ایښی دی. د ده په خبره اوس مهال عبدالرشید دوستم د صحي معاینې لپاره ترکیې ته تللی او ډېر ژر به کابل ته راوګرځي. په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مدزیا وایي چې لوی سرنوالۍ باید په تیرو څو میاشتو کې په دې اړه اسناد او شواهد راټول کړي او اړوندو ادارو ته سپارلی وي. خو لوی سرنوالۍ په دې او د ولسمشر د مرستیال ویند خبرو په اړه خپل نظر څرګند نه کړ.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12.89 او FM 3.5 په افغانستان کې اوریدل شي. د 404 میوند زون قومندانی چارواکو روزګان ته خپل سفر پر مهال وویل چې دوی دا ځل د روزګان د امنیت لپاره ځانګړي پلانونه لري او ډیر ژر به وسلوال طالبان وځپل شي. شریف الله شرافت لترین کوټه راپور لري.
د 404 میوند زون قومندان مل پاسوال عبدالنبی الهام وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په خبره چې ډیر ژر به پلي کړي.
دوی چا سره ملاقات نه دی کړی. اولین می دغه خپلو ورونو ته خپلو اولادونو ته چې زه مانوي پلار ویل کېږم راځم او ستای سره ګورم. په دغه حال کې زه پوهېږم ته ژوند کوي په دې خاوري.
ښاغلی الهام چې پنځشنبه ورزګان ولایت ته سفر کړی او د جګړې په لومړی کرښه کې د افغان سرتیرو حال اخیستی ازادي راډیو ته داسې وویل.
هغه څوک چې خارجي نوکران راغلي دي دلته او د خارج رهبری کېږي هغه د مسلح قوتونو وظیفه ده چې هغه به سرکوبوي هغه به د مابینه وړي او پرېږدي بیا نه او زموږ عملیات به په ډېر نږدې کې وګوري چې په کومو ساحو کې بېله تلفاتو انشاءالله د خلکو په کومک باندې شروع او اختتام ته ورسېږي. نو یو چا ویلی و زما اس دونه دغه وي ټوپ وي دا یې ګاز دا یې میدان بیا به په هغه ساعت کې عملیات ګورو چې څه کېږي. اوس پیش تر پیشه پر جنګ باندې خبرې پلانونه یې شته ولې پر جنګ خبرې به په هغه ورځو کې ګورو چې څه کېږي.
ښاغلی الهام د جګړې په دغه لومړی کرښه کې یو شمېر افغان سرتیري هم وستایله او تقدیر یې کړل. خو دا چې ولې افغان امنیتي چارواکي په دې نه دي توانېدلي چې د ترینکوټ ښار له څنډو څخه جګړه لري کې او څه کول په کار دي دغه پوښتنه مې د نظامي چارو د کارپو ښاغلی عتیق الله مرخیل څخه وکړه. هغه راته وویل
سلام او شه یک تعلیم درجه سه سرباز هر حالت آماده ای او قوی آماده جی ولری قوی دسپلین لري یعنی جگه ولری.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو ویلي و چې په دغه ولایت کې عملیات تش په نوم دي او په خبره چې نمایشي بڼه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په منځنۍ صفه 12.89 په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې ازادي راډیو نیولی شي او په همدې صفو د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا راډیو اوریدلی شي. د ملي اجنډا او د احمد شاه مسعود بنسټ مشر احمد ولی مسعود وای په افغانستان کې وروستي سیمه ییز او ژبنی اختلافات د اندېښنې وړ دي. هغه د حرکت اسلامي د ګوند مشر سید حسین انوري د لومړي تلین په یاد غونډه کې خبرې کولې وویل که د دغه اختلافاتو مخنیوي ونشي نو افغانستان به له سقوط سره مخامخ شي. له دې سره په یو وخت د افغانستان د اقتصاد وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند سیاسي کمیټې مسؤول عبدالستار مراد هم د افغانانو ترمنځ پر یووالي ټینګار وکړ. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د ملي اجنډا او د احمد شاه مسعود د بنسټ رئیس احمد ولی مسعود د حرکت اسلامي ګوند د مشر سید حسین انوري په لومړي تلین یاد غونډه کې په افغانستان کې د قومي او ژبني اختلافاتو د ډېرېدو په اړه خبرداري ورکړ. هغه وویل د دغه ډول اختلافاتو دوام افغانستان له سقوط سره مخ کولای شي. دی وایي په دې وروستیو کې د اختلاف مسله بیخي ډېره شوې. متاسفانه قومي مذهبي او ژبنیو مسایلو ته لمن وهل کیږي او دا کار هغه کسان کوي چې نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي او دا هر څه ډېر خطرناک دي حتی افغانستان د سقوط خواته وړی شي. خغلی مسعود په ځانګړي ډول ونه ویل چې دې اختلافاتو ته څوک لمن وهي. په افغانستان کې قومي او ژبنیو اختلافاتو ته لمن وهل د اندېښنې وړ مسله ده چې د کارپوهانو په باور د افغانستان لپاره ګټوره نه ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د افغانستان قومونه په خپلو منځو کې هیڅ ډول اختلافات نه لري. له ډلې غفور احمد جاوید د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر سیاسي څېرې د ځان د مشهورتیا لپاره قومي ژبنیو او مذهبي مسایلو ته لمن وهي.
زه فکر کوم چې د قومونو ترمنځ کومه ستونزه نشته او دغه مسایلو ته یو شمېر سیاسیون د خپلو شخصي ګټو لپاره لمن وهي، خصوصا هغه سیاسیون چې په تېرو 14 کلونو کې د قوم او ژبې او سم په نوم باندې امتیاز واخیستلو او دوی په ولس کې محبوبیت نه لري.
د سید حسین انوري په لومړي تلین یاد غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه، د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش او د سولې علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی هم پکې ګډون درلود. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد چې د جمعیت اسلامي د سیاسي کمیټې د مشرۍ دنده هم پر غاړه لري، د افغانانو په یووالي ټینګار کوي. ښاغلی مراد وایي چې د افغانستان ستونزې باید د دې هیواد په داخل کې حل کړی شي. موږ باید قومي او ژبنی اختلافات یوې خواته وغورځو او د یووالي لپاره کار وکړو. د دې کورنۍ او د دې هیواد د بچیانو په توګه باید د خپل وطن له لویشت لویشت خاورې دفاع وکړو او هر یو خپل ورور او خپله خور وګڼو. باید هڅه وکړو چې د افغانستان ستونزې د هیواد په داخل کې حل کړو. خغلی مراد د سید حسین انوري کړي کارونو ته په اشاره سره وویل چې په افغانستان کې ډیموکراسي د هغه کسانو د قربانیو نتیجه ده چې د افغانانو د یووالي لپاره مبارزه کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
ایران کې دی روبوت مور سره بدبینی لري. مور د هلمند خلک ټول تر نن ورځې د خپل د اوبو د پاکو موږ خپل د بدري علاقه کوله ټول دغه چې چلاوه ناست یو موږ خپل د پاکو خپل خیر سره. السلام علیکم.
زمان هم شیخ زمان د ننګرهار د ولایت څخه تاسو مخاطب یم. اوبو په افغانستان کې سرچینه لري او په افغانستان کې امتداد لري. زیاته برخه د موږ په خاوره کې بهیږي. موږ دا مسلم لرو چې د خپل اوبو څخه کامله استفاده وکړو، که هغه بندونه جوړو، که هغه اوبه خور کوو. هیڅوک هیڅ فرق چاته هیڅ مکه دا حق موږ نه ورکوو چې هغه د موږ په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. هر قربان د مقابل کې تیار یو، خپل جمهور رئیس دا ډاډ ورکوو چې هیڅ شاته رانه شي او خپل اقتصادي کارونو ته دوام ورکړي. وسلام.
السلام علیکم. د افغانستان د ملي وسلوال پوځ د ټول افغان ملت څخه په ټینګه غوښتنه کوم چې کم ایران سره کم د مسلط خبرې کړي دي، د اوبو د بندونو اساس باید په ټینګه د افغان ملت څخه وکړي او د خپلو بندونو وتړي تر څو بیا پاکستان ایران پر ضد کوي.
السلام علیکم. دا چا چې دا خبره کوي که چیرې یو ډلې ته دی ووایي چې تاسې دا بندونه خراب کړي یا د یو ډله په افغانستان کې پیدا کړي، موږ به پر هغه ډلې باندې امنی وکړو او که دوی خپله جنګ کوي د زوره د بل د کور اوبه غواړي د دوی سره به جنګ وکړو. هېڅکله به دا وخت ودوي ته موږ ور نه کړو.
د اسدی راډیو د یو شمېر اوریدونکو سرګندونې مو واورېدې. د دې خبرې مجلې وروستیو شیبو ته نږدې شویو. البته شپږنیمه بجې له اسدی راډیو خبرونه اوریدلی شي. په پاتې دقیقو کې مو په لندن کې له یوه په زړه پورې کشف خبرو د خلکو له تګ راتګه څرنګه انرژي ترلاسه کېدای شي تفصیل عصمت څاروان درکوي.
د لندن په یو واټ کې چې خلک پرې زیات تګ راتګ کوي، داسې پینلونه یا تختې ایښودل شوي چې د لارویانو د تګ راتګ انرژي جذبوي او پر برېښنا یې بدلوي. د لندن په دې سیمه کې پلورنځي او کاروباري مرکزونه ډېر دي. په دې سیمه کې داسې سیستمونه هم نصب شوي چې د هوا ککړتیا پاکوي. د ویست اند کمپنۍ له لوري د لندن په 15 واټونو بیروبار سیمو کې د پلیو د تګ راتک په انرژي د واټونو د څراغونو د بلولو پروژه پیل شوې ده. دا پروژه د لندن په بیرد واټ کې چې د لندن مشهور آکسفورد واټ ته نږدې دی عملي شوې ده. په بیرد واټ کې موټرو ته د تګ راتک اجازه نه ورکول کیږي او یوازې خلک پکې پلي ګرځېدای شي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې په تدریجي ډول به د لندن په نورو کوڅو او واټونو کې هم د پلو د تګ راتګ له انرژي څخه کار واخیستل شي. د دې لپاره چې په لندن کې لمر لږ لیدل کیږي، ځکه چې اکثره وخت وریځ وي، د لمریزې انرژي پر ځای د پلو خلکو د تګ راتګ له انرژي څخه استفاده غوره بلل شوې ده.
په زړه پورې معلومات اسمت څاروان در سره شریک کړل چې څنګه خلک د تګ راتګ لاري انرژي ترلاسه کولی شي. البته به یادونه کوم چې سبا ته افغان جون یو شزی خواړي د ټولنیزو رسنیو لاري یو مدني حرکت پلار واچوي. د دې مدني حرکت نوم دی ما ته په خپل نوم را شخ کړه. دا خبره څوک کوي؟ دا هغه افغان نجونې او ښځې کوي چې نارینه دوی په خپل نوم نه یادوي. حتی هغه نجونې چې دوی په چاودنه او په دغسې پیښو کې له منځه تللې دي ډاکټر ته وایي چې دا د فلاني لور ده او یا دا د فلاني مور ده.